کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن او نیمه بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 15 بجې کیږي. نن پنجشنبه ده، د 2018 کال د دسمبر د میاشتې 14 نیټه ده. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې په ترکیه کې د بیت المقدس د موضوع او د اسلامي هیوادونو په غونډه کې د افغانستان ولسمشر هم ګډون کړی و. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید بختیار شاه تاسو ته واوروي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. پرون د ترکیه د استانبول په ښار کې د اسلامي ملکونو د همکارۍ د ټولنې د مشرانو پالی غونډه کې ګډون کوونکو د اسرایلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ فیصله سخته غندلې ده. چین د شمالي کوریا سره د مخکنیو شرایطو پرته د مذاکراتو د پیل کېدو لپاره د امریکا د باندنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د پیشنهاد هرکلی کړی دی. او د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن دی مستور د روسیې نه غوښتي دي چې سوریه په دې قانع کړي چې د 2 کلن داخلي جنگ د ختمولو دپاره سولې ته سخت ضرورت لري. او دا هم د خبرونو تفصیل. پرون د ترکیې د استانبول په ښار کې د اسلامي ملکونو د همکارۍ د ټولنې د مشرانو په عالي غونډه کې ګډون کوونکو د اسرایلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ فیصله سخته غندلې او همي هغه یو غیر قانوني کار بلل دی. د غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې په منځني ختیځ کې نارامۍ زور اخیسته او هم د جمهور رئیس ترامپ په دغه فیصله اعتراضونه دوام لري. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په عاجل ډول د اسلامي ملکونو د مشرانو د دغه عالي غونډې د جوړولو غوښتنه کړې وه. په دغه غونډه کې د فلسطینیانو جمهور رئیس محمود عباس، د اردن پادشاه عبدالله، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی، د آذربایجان جمهور رئیس الیف، د بنگلاديش جمهور رئیس عبدالحمید او د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی نه علاوه د 28 اسلامي ملکونو مشرانو برخه اخیسته وه. لکن د 28 نور اسلامي ملکونو دغه غونډې ته د ټیټی ساتي آیتونه استولي وو. د جمهور رئیس ترامپ په دغه فیصله د ټولنه سخت اعتراض د فلسطینیان جمهور رئیس محمود عباس وکړ. هغه پرون دغه مشران ته وویل چې د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس پیژندل د هغه په خبره یو جنایت دی. هغه دا هم ویلي دي چې فلسطینیان به اوس د سولې جریان کې د امریکا منځګړتوب قبول نه کړي. چین د شمالي کوریا سره د مخکنیو شرایطو پرته د مذاکراتو د پیل کېدو لپاره د امریکا د باندنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د پیشنهاد هرکلی کړی دی. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ښاغلی ټیلرسن دغه پیشنهاد په داسې وخت کړی دی چې هلته د کوریا په ټاپو کې تشنج په زیاتېدو دی او هم د جنوبي کوریا جمهور رئیس په یوه 4 ورځني سفر د چین ته تللی دی. پرون د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن دی مستور د روسیې نه وغوښتل چې د سوریې حکومت په دې قانع کړي چې هغوی په خپل ملک کې د 2 کلن داخلي جنگ د ختمولو لپاره سولې ته ضرورت لري. ښاغلی دی مستور د سویډن د یوې تلویزیون شبکې سره په خپلې مرکې کې ویلي چې د سوریې د تجزیه کولو د مخنیوي په غرض باید ډېر زر په هغه ملک کې د ملګرو ملتونو په ملګرتوب سوله ټینګه شي. اغلی د مستوره د پښتنې په جواب کې چې روسیا په دې باب څه کولای شي ویلي دي چې روسیا کولای شي چې سوریا په دې قانع کړي چې نور د وخت ځای کول نه دي پکار او باید په سوریا کې سوله او ثبات ټینګ شي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د امریکا په یو جنوبي ایالت الاباما کې د مشرانو په جرګې کې د وی چوکۍ د ګټلو په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید ډګ جونز خپل سیاسي رقیب د جمهوری ګوند کاندید ریمورتا ماتي ورکړې ده. او دا په دې 13 کلونو کې اول ځل دی چې د الاباما پایلت کې چې خلک زیاتره جمهوری غوښتونکي او محافظه کاران دي یو ډیموکرات ګوند کاندید بریا ترلاسه کوي. جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د ډیموکرات ګوند کاندید خاغلی جونز ته په انتخاباتو کې د بری له کبله مبارکي ویلې ده، مګر دای هم ویلې دي چې دا په دې پوهېده چې په دغو انتخاباتو کې به د جمهوری ګوند کاندید ریمور ما بریا ترلاسه نکړي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قواو په هوایي بمباریو کې لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي دي. عیني شاهدانو او چارواکو مطبوعاتو ویلي دي چې ائتلافي قواو پرون د یمن په پایتخت سنا کې د اوسي یاغیانو په یوې نظامي اډې هوایي برید کړی دی.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، لومړی پام وکړئ دی رپورت ته. د 50 هیوادونو رهبرانو او وزیرانو په استانبول کې د امریکا لخوا د اسرایلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندل غندلې دي. د غونډې ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم برخه اخیسته. نور جزئیات په رپورت کې.
دا فلسطین ولسمشر محمود عباس چې نن یې په استانبول کې د ترکیې په قربتوب د اسلامي هیوادونو په سرمشریزه غونډه کې خبرې کولې، وویل دا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پریکړه یو داسې جنایت دی چې د نړۍ سوله ګواښي. دا یو ستر جنایت دی چې هغو قوي پریکړو ته اړتیا لري چې د بیت المقدس هویت او د دې اسلامي او مسیحي سپېڅلتیا تر هغه وخته خوندي کړي چې موږ د اسرایل لخوا د فلسطین اشغال پای ته ورسوو.
د دغې سرمشریزه په پرانیستون کې غونډه کې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په اسرایل نیوکې وکړې او هغه یو تروس دولت وپاله.
اسرائیل د بندیزونو د غیر قانوني مینو په جوړولو، د کورونو په سوځولو، د خلکو په بځای کولو، د ځکه او ملکیتونو په لمنځوړلو او د تاوتریخوالي او وژلو جرمونه کړی دي چې د دوغو ترهګریز عملو په بدل کې دغه پریکړه ترلاسه کړه.
اردوغان په خپل وینا کې وویل چې بیت المقدس د مسلمانانو لپاره یو اسره لیکه ده چې د منلو وړ نه ده.
زه هغو ټولو هیوادونو ته بلنه ورکوم چې د نړیوالو قوانینو او عدالت ملاتړ کوي چې بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني.
دا نړۍ د اسلامي هیوادونو مشران او لوړ پوړي چارواکي ترکیې ته د دې لپاره تللي چې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د منلو په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پریکړې پر خلاف یو متحد دریځ غوره کړی. په دغه غونډه کې د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وویل چې اسلامي هیوادونه د ډونلډ ټرمپ د پریکړې په اړه د فلسطینیانو له حقونو د دفاع لپاره باید په ګډه کار وکړي. همداراز د اردن پاچا عبدالله په خپله وینا کې وویل چې مسلمانان او مسیحیان پر بیت المقدس ابدي حق لري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوس اوغلو د غونډې په پیل کې وویل چې مسلمانان باید پر نړۍ فشار واچوي چې ختیځ بیت المقدس د فلسطین د دولت په توګه وپیژني.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په ترکیه کې د بیت المقدس په موضوع د اسلامي هیوادونو په غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس هم ګډون کړی و. افغان ولسمشر په دې غونډه کې د اسلامي امت اجماع ستایل ده. د ترکیه په انقره ښار کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو د غونډې په اړه نور معلومات د جمهوری ریاست د دفتر د ستراتیژیکو اړیکو او رسنیو د مرستیال محمد هارون چخنسوري د امریکا ژغ آشنا رادیو سره مرکه کړي چې تاسو ته یې اورو.
د افغانستان حکومت ته مغرغ هم چې په اعلامیه کې په راغلي وروسته د اعلان دا موضوع یوازې د فلسطین پورې مربوط موضوع نه بولي او دا موضوع د ټولو مسلمانانو موضوع ده او د مسلمانانو احساسات په دې باندې ځمن کېږي او د افغانستان حکومت غوښتنه دا و چې یو طرفه تصمیم په دې برخه کې بدونه نیول سي او د فلسطین او دولت باید په دې کې شامل وسي او د بیت المقدس د جغرافیایي ساحه د ټولو شم باید د مسلمانانو په اجماع سره سرته راسي. افغانستان ولسمشر په دې کې مشخص وړاندیزونه درلودل چې یو خو د اجماع وسایل د ټولو وادو د اسلامي وادو ده او دا یو فرصت وګڼه و دې ته چې دوی وکولای شي په ګډه سره سره کار وکړي او د فلسطین د خلکو او د حکومت سره همکاري وکړي او کومک وکړي او مشکلات حل شي. او همدارنګه د بین المللي قوانینو په رڼا کې کولای شي چې یو منظم د لارې نقشه او آماده سي چې پر هغه باندې کار وسي او عملی ګامونه پورته واخیستل سي تر څو مثبت نتیجه راوړي. بل بخش کې جمهور رئیس په دې ټینګار کوي چې باید ټول منازعات مناقشات چې د اسلامي وادو په منځ کې سخت منځي مناقشات چلري هغه هم خبرو اترو د لارې څخه باید.
چغل سوري صاحب، کله چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ منځنی بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژندو، تاسو یو اعلامیه خبره کړل او تاسو حکومت خبرګون وخود. دغه اعلامیه په عمومیاتو کې ډیر شان پکې لیکل شوی خو مستقیما د ولسمشر ټرمپ پریکړه غندلې نه وه. آیا تاسو د ولسمشر ټرمپ دریز د بیت المقدس په اړه غندئ او په دې اړه تاسو هغه دقیق نظر څه ده؟
ګوره که تاسو هغه اعلامیه موږ ډول ولې د منطقي تر ټولو وادو واضح تر او جامع تر اعلامیه د افغانستان د حکومت ته چې په هغه کې په واضح الفاظو باندې راغلي دي چې د افغانستان حکومت د بیت المقدس د رسمیت پیژندلو په برخه کې خپل دا تشویش او دا ټول مشکلات چې د لودل دای په خوا
هم تاسو تشویش لرئ دغه تصمیم نه غندئ، بلکې تاسو تشویش لرئ له دغه تصمیم نه دغه څه
ګورې په دې کې په بل ځای کې راغله دي چې دا
ګورې د غندلو ټکی چې په د نورو یوادونو په اعلامیو او دریزونو کې ښکاری د افغانستان په اعلامیه او په دغه دریز رسمي دریز کې نه دی، تاسو تشویش لرئ له دغه پریکړې څخه د دې فیصلې څخه؟
اعلامیه نو پر رافون ته مطالعه ته مراجعه کوي.
موږ مراجعه کړی راشه خانزوري صاحب، ځکه پوښتنه کوم
ګورې د تام د ملي والی حکومت او موږ مسلمان یوادوال د نړۍ له ټولو مسلمانانو سره د خپلواک دولت لرلو په مخه د فلسطین د خلکو برکه غوښتنو د تامین غوښتنو کې دي. د دې جملې معنی هم دغه ده چې دا پریکړه باید یو طرفه ونسی او د فلسطین د خلکو په خوښه د مسلمانانو په خوښه دا پریکړه وسی، دا معنی چې دا پریکړه ده.
خاصه په منځنی ختیځ کې حالات سم نه دي، لکه څنګه چې پوهیږئ د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ له ډیرو کلونو را په دې خوا جنجال روان دی. په دې کې د افغان حکومت رسمي یا سیاسي دریځ څه دی؟
په اعلامیه کې د افغانستان د حکومت د اساسي دریځ معلوم او افغانستان حکومت همدارنګ چې په اعلامیه کې او د جمهور رئیس په وینا کې راغلی او د خبرو اترو د لارې د ملل متحد په چوکاټ کې او د ټولو وادو په اجماع سره د فلسطین د دوه حکومتو د طرحې ملاتړ کوي. د افغانستان
سړي چون ولسمشر په ترکیه کې د اجازه راکړې چې دا پښتنه مطرح کړم چې آیا دای به خپل مرستیال جنرال دوستم سره وویني؟
چون تقسیم وقت د رئیس د مخ تر مخ سي د ټاکل سوی دي نو نور جلسې شم به هغه لپاره فرصت فعلا د پاره نست.
سي نو ولسمشر چې اوس په ترکیه کې د التبا کوم مقامات سره وویني؟
د ترکیې د ولسمشر سره په راتلونکو دوه ساعتو کې یو ملاقات لري جمهور رئیس.
صحیح، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل د ترکیې د لیسو د افغان ترک د لیسو د درې استادان د ملي امنیت د ادارې لخوا نیول شوي دي، دغه مسله هم د ترکیې او د افغانستان په اړیکو کې لږ څه سیوری غوړولی ده. په دې کې لږ څه شکایتونه هم شته، آیا په دې اړه به هم تاسو خبرې وکړئ؟
دا موضوع هیڅ مطرح نه ده او دا کار چې هلته د سوې مذاکرات پر کوم کابل کې په کافي اندازه معلومات خلکو سره رسنیو سره شریک کړي دي. دا اقدام چې کوم په کابل کې سوې دی هغه د سفر سره ستړاو نه لري او د باس موضوع نه دی یا په اجنډا کې د باس لپاره کوم تشویش یا کوم شی نه ستپدې مخ.
هرین چغانسوري صاحب، ستاسو له توضیحات څخه ډېره زیاته مننه کوم. کور دې ودان.
کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د افغانستان د استخباراتو د ادارې ملي امنیت سرچینې وایي چې دوی د محکمې د حکم په اساس په کابل کې د افغان ترک د لیسو استادان نیولې دي. یوې امنیتي سرچینې امریکا ژغ ته وویل چې د څلورو ښوونکو د نیولو قضیه ترکیې ته د ولسمشر محمد اشرف غنی له سفر سره ارتباط نه لري. سرچینې ویلي دي چې د ملي امنیت ادارې له میاشتو را په دې خوا هڅه کوله چې درې مشکوک ترکی استادان او یو ارتباطي افغان ښوونکی ونیسي. د افغان ترک د لیسو زده کوونکي د ملي امنیت ادارې دا کار غندلی دي. په دې باره کې رحیم ګل څاروان له کابله رپورټ را لېږلی.
دا د کابل ښار په تیمنیو کې د افغان ترک د انجونو ښوونځی دی. د افغان ترک د ښوونځي او مسؤلین ادعا کوي چې تېر ماښام د افغانستان د ملي امنیت وسلوال کارکوونکي د ښوونځي ته ننوتي او په وینا یې د افغان ترک د ښوونځي د ریاضي د یو ښوونکي لټه کوله. د افغان ترک مسؤلین وایي چې د ملي امنیت کارکوونکو د دې ښوونځي څلور ښوونکي له ځان سره بیولي، درې ترکي او یو افغان ښوونکی دی. دوی وایي له پیښې دېرش ساعته وځي خو لا هم د دوی د ښوونکو د نیول کېدو لامل او ځای ورته نه دی معلوم شوی.
4 تنه که در بازداشت امنیت ملی قرار دارند.
څلور تنه چې ملي امنیت نیولی یوې استاد الماز وو چې زموږ د خوندزی او د رهبری غړی او لخپلی کورنۍ دوو لورګانو سره له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسیږي. بل د ریاضي استاد اندړ وو چې شپږ کاله دلته ژوند کوي. استاد یونس د مرجی د فزیک استاد وو او مسعود وردک چې زموږ د ریاضي استاد وو له ملي امنیت سره په توقیف کې دي.
د افغان ترک د نجونو په همدې لیسه کې د تیر ماښام د پیښې په غبرګون کې د زده کوونکو پلرونو او میندې سره راغونډې شوې وې. دوی ټولو په یوه غږ د دې ښوونځي د استادانو نیول غیر اسلامي او د ټولو قوانینو خلاف وبلل. د زده کوونکو د اولیاو په نوم د کمیټې کې چې مطرح شخصیتونه هم پکې دي، په داسې حال کې چې قهرېدلې معلومېدل د ملي امنیت ډاکټره نغندله، وی ویل چې د محکمې له اجازې پرته د نجونو لیلې ته د مسله وګړو داخلېدل د ټولو ارزښتونو په خلاف دي. د دغه زده کوونکو کورنۍ وغوښتل چې ښوونکي دې خوش شي او حکومت دې له ترکیې سره د خپل روابط لپاره د دغه زده کوونکو په برخلیک لوبې نه کوي.
اما دا حکومت راځي د شپې دخوا پس له دې چې لمر لوېدلی په هیڅ جهان کې دا روا او مجاز نه ده. دلته راځي تلاشي کوي، واه واه، دغه د اسلامیت، دغه د قانونیت.
آنچه که دیروز نسبت به استادان افغان‌ترک صورت گرفته اختطاف دولتی است.
د پارلمان غړي کمال ناصر اصولي بیا وویل چې ولسی جرګه به له ملي امنیت د دې کار پوښتنه وکړي. خو د پوهنې وزارت سرپرست ابراهیم شینواری بیا وویل چې دا کار قصدي نه و.
د یو شخص په باره کې معلومات وو او غوښتل یې شخص په قانون په چوکاټ کې د قانون په رڼا کې یو څه پوښتنې دي وکړي. بیا سو اتفاهم شوی او زموږ ډېر خواږه او معزز مطالبین او استادان یو څه یا ویریدلي وو یا ځورېدلي.
دا پلرونه او میندې وایي چې لورګانې ویریدلې وي او څلور نجونې بې هوښ شوي.
که امت یک توقع داشتیم امکان دارن تاریبه، اما وقتی که شنیدم که پلیسا و امنیت ملی داخل مکتب موجودن واقعا مشوق دیده بودم و بخی شب از نان خوردن ماندم، کل ما گیریان میکردیم.
ایوی امنیتی سرچینی امریکا غکت ویدی د افغان ترک د لیسو د څلور استادانو نیول ترکیې ته د ولسمشر غنی له سفر سره هیڅ تړاو نه لري. ملي امنیت له میاشتو غوښتل چې د افغان ترک د لیسو درې مشکوک ترکی استادان او یو ارتباطي افغان ښوونکی ونیسي. د سرچینې دا هم ویلي چې ملي امنیت له ځان سره د دغو مشکوکو ترکی استادانو د نیولو په خاطر له محکمې نه اجازه هم لرله. په هیڅ ډول د افغان ترک د بندولو موضوع نه ده مطرح، بلکې د مشکوکو افرادو په وړاندې اقدام شوی.
د افغان ترک ښوونځي له تیرو درویشتو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دمګړی په وو ولایتونو کې سوار لسکون زلری چې اته زره زده کوونکې پکې پزده کړو بوختي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د محصلینو نړیوال سازمان ایساک د ځوانانو د ظرفیتونو د لوړولو او ورته د کار موندنې پنځه غونډه پرون په کابل کې جوړه سوه. د دې غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د امنیت او د کار د نشتوالي د ځوانانو په وړاندې تر ټولو لویه ننګونه وبلله. خو د ملي تدارکاتو کمیټه وایي چې حکومت د ځوانانو لپاره د لا زیاتو کاري فرصتونو لپاره جدي هڅې کوي. تفصیل د امریکا ژغ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې.
د محصلینو نړیوال سازمان چې د نړۍ په 128 هیوادونو کې فعالیت کوي، د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سوداګرو ځوانانو یو غونډه جوړ کړه. د غونډې ګډونوالو پر هغه لارو چارو بحث وکړ چې لمخې په افغانستان کې ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي. د دغو بحثونو په نتیجه کې د افغانستان د ملي تدارکاتو کمیټې د محصلینو نړیوال سازمان ته د 1500 کاري بستونو اعلان وکړ. په دغه غونډه کې د تدارکاتو د کمیټې رئیس الهام عمر هوتکی محصلینو ته په خطاب وویل:
فرمای خودمو آوردیم در
موږ خپل فورمې راوړي، له تالار څخه مو د باندې ایښې دي. لطفا هغه ډکې کړئ چې ستاسې د سی وی حیثیت لري. تر راتلونکو دوو میاشتو به تاسې له موږ سره په کار پیل وکړئ. موږ هیله لرو هغه 1500 کسان چې د تاسې له ډلې له موږ سره کار پیلوي او د هغې کړنلارې له مخې چې موږ یې اوس لرو، زما په نظر په ټولنه کې به تر ټولو ښه بدلون وي. هغه ټینګار وکړ چې له دولتي چوکاټ څخه بهر هم زیات کاري فرصتونه شته او له ځوانانو څخه یې وغوښتل چې په خصوصي سکتور کې کار وکړي او د تدارکاتو کمیټه به په دې برخه کې د ځوانانو ملاتړ وکړي. د محصلینو نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان 80% نفوس ځوانان جوړوي او که دغه قشر ته د امنیت او کار زمینه برابره شي دوی به په راتلونکو کې ښه لاسته راوړنې ولري. په افغانستان کې دغه سازمان مشر شمس احمدي وویل امنیت یو له هغو ستونزو څخه دی چې حکومت باید د هغو کسانو د امنیت په خوندیتوب کې مرسته وکړي چې خصوصي تشبث ساتو ته مخه کوي. موږ باید خوشبینه اوسو ځکه چې په دې وروستیو کې خصوصي تشبثاتو زیاته وده کړې ده او دولت هم له هغو کسانو سره چې غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي زیاته مرسته کوي. وضعیت مخ په ښه کېدو دی. موږ د افغانستان راتلونکي ته خوشبینه یو. د محصلینو نړیوال سازمان یا ایسک په نننۍ غونډه کې یو شمېر سوداګر ځوانان رابللي وو ترڅو له هغو ځوانانو سره خپلې تجربې شریک کړي چې غواړي تازه په کار پیل وکړي. د روح الله په نوم ځوان سوداګر د خپلو تجربه په اړه ویل یو له هغه ستونزو څخه چې اوس مهال ځوانان ورسره مخ دي هغه له رسک څخه ویره ده او له هغه خطر څخه ویره ده چې ځوانان یې باید په غاړه واخلي. دغه برنامه چې زه یې نن شاهد وم ډېره ښه برنامه وه چې په تېرو څو کلونو کې مو نه و لیدلې. د ځوانانو له خوا د ابتکار کولو د فکر بدلون د رسک منلو حس او د هغو فرصتونو په اړه چې په ټولنه کې موجود دي د معلوماتو ترلاسه کولو په برخه کې دا برنامه مؤثره تمامه شوه. تاکل شوی چې د سوداګرۍ په لور د ځوانانو دغه غونډه د دوه ورځو لپاره په کابل کې دوام وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
روغتیایی چرواکی وایی چې په کندهار کې د پولیو محیطي وایروس د ماشومانو د فلج ګواښ زیاتوي. په دې ولایت کې د پولیو دولس محیطي نمونې د پولیو د وایروس تون شودلې. زموږ همکار عزیز الله پوپل په دې باره کې له کندهار رپورټ را لېږلی.
په افغانستان کې د پولیو له یو لس پیټو څخه اوه په جنوبي ولایتو کې دي او له دې کبله دا سیمه په هیواد کې د ماشومانو د ګزان تر ټولو خطرناک سیمه پیژندل کیږي. د جنوبی ولایتونو د کتلوی مافیا تعمیر ډاکټر عبدالرشید الکوزی امریکا ژغ آشنا رادیو ویل چې د پولیو پر ضد د ماشومانو په وقایه کې تر بل هر وخت زیات د ټولنې همکاري ته اړتیا لري. د زیاتې چې د پولیو پر ضد د ګډ کاري ګروپ کارونه هم تر پخوا زیات منظم شوي او په دې اړه به نوي ګامونه واخلي.
په محیط کې د پولیو وایرس ته زموږ هڅې دا دی چې خپل پروګرام ته لاش والی ورکو او د خلکو نه مې غوښتنه دا دی چې زموږ د پولیو په پروګرام کې را سره همکاري وکړي او خپل ماشومان ته واکسین ورکړي.
نامنی د ټولنې نه همکاري او د افغانستان او پاکستان تر مابینز تګراتګ د پولیو د ویروس د خپرېدو اساسي لاملونه بلل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف د پولیو د پروګرام ویاند سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د محیطي ویروس شتون د زرګونو ماشومانو روغتیا ګواښي او دوی په حل لارو کې خپل مرستو ته دوام ورکوي.
نړیواله جامعه په دې مورید باندې ډیر زیاتې هڅې کوي چې دا وروستي دوه هیوادونه هم د پولیو څخه خلاص شي او دا ناروغي د تل لپاره د ځمکې لمخه محو شي. نو ډیر زیات په دې مورید باندې هڅې ترسره کیږي ترڅو موږ په افغانستان کې هر وروستي ماشوم ته ځان ورسوو.
د پولیو پر ضد مبارزې پروګرام د ټولنې د عامه ذهنو د تنویر لپاره په تکراری ډول له دینی عالمانو څخه هم د مرستې غوښتنه کړې. دینی عالم مولوی عبدالرشید له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د پولیو د لمنځه وړلو په ملاتړ د نړۍ لویو دنیا عالمانو هم فتوا ورکړي او د روغې ټولنې په رامنځته کېدو کې د پولیو محو کېده مهمه بللې.
دوی په دغه مکلب ته چې په اربع غش کې او په تیر بیا مطلب چې دا کم کور په کور د پولیو واکسین دی دا هم د شت یو غټه برخه ده. یو غټ شی دی باید په دې کې د کورنۍ او مور او پلار باید همکاري وکړي د ټولنې سره او د خپل اولاد سره کومک وکړي او دغه د پولیو د بس کې واکسین باید هر ماشوم ته ارزلې یعنی هر وخت ورلی باید دوی ورکړي.
په کندهار کې د پولیو د ناروغي د ویروس د شتون په اړه نوی اندېښنې په داسې حال کې راپورته شوی چې لوړاندې له د دې ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د نړۍ په کچه د پولیو پر ضد د مبارزې مرکز اعلان شوی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنور دنکو اوس پام کړی دی رپورټه چې د ازادي رادیو خبريال خان محمد سن را لېږلې دی.
د یو زر درې سوه اووه نویم لمریز کال په بودیجه کې د تیر کال په پرتله د اووه شپېته میلیاردو افغانیو کموالی، په دولتي ادارو کې د دوه زره نو بستونو زیاتېدل، په نوې بودیجه کې د تیر کال د ځنډېدلو پروژو لپاره د مالي امکاناتو نشتوالی او د ولایتونو په کچه د بودیجې نا انډولتوب هغه مهم ټکي و چې لامل یې د راتلونکي لمریز کال بودیجه رد شوه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پر یاد بودیجې د جرګې د غړو له بحثونو وروسته وویل:
بودیجې ملي سال مالی 1397 بیشتر از 12 مورد نواخت.
د 1399 مریز کال مالی بودیجه د څه باندې 12 موردو نیمګړتیاو لکه نه انډولیتوب، د موجه دلایلو پرته د تشکیلاتو زیاتوالی، پکې د پراختیا کمښت او د اصولنامې د نه رعایت لامل یې د جرګې د غړو قناعت حاصل نه کړ. له دې امله دغه بودیجه رد شوه.
د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون د رئیس امیر خان یار د معلوماتو له مخې د افغانستان د 1399 لمریز کال ټول عادي بودیجه 218 میلیارد افغانۍ ده او پراختیا بودیجه 39 میلیارد افغانۍ ده چې د روان کال د قوس په میاشت کې ولسی جرګې ته د تصویب لپاره استول شوې وه. د ولسی جرګې ځینو غړو دا هم وویل د مالی وزارت د دغې بودیجې په مسوده کې پراختیا پروژو ته د ځینو اړو ولایتونو وړاندیزونه هم په پام کې نه دي نیولي. دوی وویل د بودیجې په ترتیبولو کې د ځنډ له امله همدا اوس یو شمېر دولتي کارکوونکي شته چې میاشتنۍ تنخواګانې پر وخت نه دي اخیستي. د اقتصادي چارو پوهان پر وخت د بودیجې ترتیبول او تصویبول د حکومت د کارکوونکو د تنخواګانو، پراختیا پروژو، تړونونو او د پرمختګ د ټولو برخو لپاره مهم ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد شبیر بشیری ازادي راډیو ته وویل د بودیجې د تصویب ځنډېدل په موقتي توګه په اقتصادي او د خلکو پر ورځنیو چارو ناوړه اثر پرې باسي، خو له نیمګړې بودیجې نه د هغې ردېدل سودمن دي.
د بودیجې ځنډېدل زما په نظر ښه دي، ځکه بودیجه د دولت سیاست دی چې کولی شي له مخې یې متوازنه پراختیا راشي، ټولنیز عدالت تامین شي او کلي پراختیا عمومي. او دا چې ولسي جرګې رد کړې د معلومیږي انډول په پام کې نه دی نیول شوی.
دا لومړی کال نه دی چې د حکومت لخوا ترتیب شوې بودیجه د ولسی جرګې لخوا ردیږي، بلکې په تیرو کلونو کې هم د یادې جرګې لخوا ملي بودیجه څو ځلې رد شوې او له اصلاحاتو وروسته بیا تصویب شوې ده. په تیرو کلونو کې د بودیجې د ردېدو او پکې د اصلاحاتو د راوستلو له امله د دولت د ځینو ادارو په تنخواګانو کې ځنډ هم رامنځته شوی و. په دې حکله د ولسی جرګې رئیس ټینګار وکړ چې حکومت دې ژر تر ژره د جرګې د غړو پر وړاندیزونو غور وکړي او یوه اصلاح شوې بودیجه دې د تصویب لپاره ولسی جرګې ته ورواستوي. د مالی وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی وایي سره له دې چې د راتلونکي کال بودیجه شفافه او د دولت د اړتیاو او د پراختیا پروژو ټول اړخونه پکې په پام کې نیول شوي او متوازنه هم ده، خو بیا به هم د ولسی جرګې د غړو پر نظریاتو یو ځل بیا هم غور وشي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په تازه راپور کې چې په یو لسو هیوادونو کې د خلکو سره د مرکو په اساس جوړ کړی، ویلی دی چې د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي او تداوی لپاره د دارو درملو په مقابل کې مقاومت مخ په زیاتېدو دی. ملګری ملتونه وایي چې دا کار د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي او تداوی لپاره په غټ خطر بدلېدلی شي. د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د معلوماتو له مخې په نړۍ کې 6.1 میلیونه خلک د ایچ آی وی ویروس لري چې د ایډز د ناروغۍ د پیدا کېدو سبب کیږي. دغه اداره وایي چې د آسیا، افریقا او لاتین امریکا په 11 هیوادونو کې چې د خلکو سره مرکې شوې دي، په شپږو هیوادونو کې دا ثابته شوې ده چې د ایډز د ناروغۍ په مقابل کې چې ناروغ ته د ویروس ضد کوم درمل ورکول کیږي په مقابل کې مقاومت ښودل کیږي. ډبلیو ایچ او وایي چې دغه کار ښایي هغه پرمختګونه او هلې ځلې د خطر سره مخ کې چې د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کیږي یا شوې دي. د ټولنه زیات خلک د افریقا په لوی وچې کې د ایچ آی وی ویروس لري، په دې معنی چې په ټول نړۍ کې چې څومره کسان دغه ویروس لري په دریو کې دوی په همدې لوی وچې کې دي. د دغه ټولو سره سره د روغتیا په نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او کې میرمن مکډورتي چې د ایچ آی وی د ویروس د تداوی د چارو مسولیت په غاړه لري، امریکا غاک ته وویل چې دا ویروس په مقابل کې د ټولو نه زیات مقاومت د ختیځ اروپا او مرکزی آسیا په هیوادونو کې خودل شوی.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.